السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بری خبرونې ته خراغلی. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. چین د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې لخوا د طالبانو د واکمنۍ د رسمیت پیژندلو هرکلی کوي او ژمنې وکړه چې د افغان ولس په وړاندې به د دوستۍ پر بنسټ بهرنۍ تګلاره تعقیب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ماو نینګ وویل، لکه څنګه چې چین د افغانستان دودیز دوست ګاونډی دی، تل یې باور درلود چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه جلا نشي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې واک ته رسېدلي، تر اوسه هیڅ هیواد په رسمي نه و پیژندلی. هغوی له ډېرې مودې راهیسې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې او پانګونې د ترلاسه کولو هڅه کوله. چین که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په پیکن کې د طالبانو سفیر منلی دی. روسیې پرون اعلان کړی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژنده. د طالبانو ځینو مخالفو جبهو بیا د روسیې دغه اقدام غندلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په تیرو وو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د دې ادارې لخوا د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویل شوي چې د جون له 14 د جولای تر 2 پورې د افغانانو بیرته ستنېدل زیات شوي، خو د جون له 15 د جولای تر 2 دا شمیر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه د 1.5 څخه زیات کسان افغانستان ته اړول کیږي. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 3000 کسان له ایران افغانستان ته ایستل شوي دي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن یې په خپل خاوره کې 150 وسلوال مخالفان هغه مهال وژل چې هغوی غوښتل د دوی په ټکو له افغانستانه پاکستان ته واوړي. د پاوس په وینا د پاکستانی طالبانو غړي د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي او سرتیرو ترې وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي نیولي. پاوس په خپله خبر پاڼه کې نه ده روښانه کړې چې هلته نښته شوې کنه او نور جزئیات هم نه دي ورکړي. پاوس ادعا کوي چې هند دغو وسلوالو ملاتړ کوي. نوې ډیلي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان د دفاع وزیر د پنځم په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینې ماڼۍ کې لیدلی او د ایران په اړه یې خبرې کړې دي. د شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میز ته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړي. او وروسته خبر هم دا چې په اروپا کې د ګرمۍ روانې څپې ریکارډونه مات کړي او اندېښنې راپارولې دي، ځکه چې د دې لویې وچې په ځینو برخو کې تودوخه د سانتیګراد تر 40 درجو اوښتې ده. په داسې حال کې چې اکثر اروپایي هیوادونه په تیره بیا جنوبي سیمې توده هوا تجربه کوي، په ترکیه کې اقلیمي شرایط سبب شوي چې ځنګلونه اور واخلي. د اورونو د یو یا وتیا کلن سړي ژوند هم اخیستی دی.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو او په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د روسیې په هلو ځلو خبرې کوو. د اونۍ روسیې په مسکو کې د طالبانو سفیر ومانه ګل حسن، هغه جکپوری ډیپلوماټ دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. تر دې وړاندې د روسیې سترې محکمې د اپریل په 18 طالبان د روسیې د ممنوعه ډلو له لیسته وویستل. ورپسې د طالبانو پلاوی د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم ته وبلل شول. سره له دې چې روسیه لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، له هغوی سره یې تعامل زیات کړی او هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره په تدریج اړیکې پراخی کړي. خو له دې سره سره د افغانستان له درکه خپلې اندېښنې هم نه پټوي. په وروستیو کې د دغه هیواد دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې تر شل ډېرې تروریستي ډلې حضور لري او دا ډلې د منځنۍ آسیا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دي د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اساق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوس جان باس. درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، ستاسو په نظر له طالبانو سره د روسیې اړیکې همدا اوس په کومه سطح کې دي؟ اتمر صاحب.
بله، سلامونه و نیکی له شما صاحب تاسو او ستاسو قدرمنو میلمنو ته، جناب جان باز صاحب ته او پیژان صاحب ته او ریزوک ته سلام و جاو دی کیلی
کور بادن.
روسیا پوست وقت که یو نوا ده مجبوریت لمخه، البته ده مجبوریت بزه بیا توضیح کم، طالبان سرا پاڑی که کدن واری چه ده غاری که وساطی، البته ده روابط دیره تکتیکی روابطی. بر صورت روسیا د څو خبرو نه یا څو شیانو نه په تشویش کې دغه رابطه د طالبانو سره ساتي. اول دا چې خپل د جنوبي سرحدونو د امنیت مسله ده، چې په دې کې منځنۍ آسیا هیوادونه راځي. روسیا دا غواړي چې د خپل د طالبانو په وسیله دغه اعتماد ترلاسه که چه گویا دی دوی حریم تا امنیتی تهدید متوجه نده. بلدا چه روسیا دا هم غواری کلا چه امریکا او غربی هوادونه پا افغانستان کزور نلری، دی دوی دی خلای قدرت نپا استفاده سر دوی غواری چه خپل نفوذ پا سیمه که او مخصوصا دی طالبان سر دیر نجدی و ساتی. بل منطقوی رقابتونه دی کم چه روسیای پسیمه که لری، او هم دغسه دی افغانستان موقعیت دی روسیه دی پاره، هم دی ترانزیت لارخه، هم دی انرژی دی انتقال لارخه، چه دی مثلا دی توپی پروژه دی که دی منځنۍ آسیا نورزی، امدغسه دی کاسا 1000 پروژه دی، امدغسه دی رول ریلو دی ترانس پتلی پروژه دی، او دغا مسیر دی افغانستان دی روسی دی تجارت دی پارا، او یا دی منځنۍ آسیا دی هوادونو دی تجارت دی پارا دیر مهم دی. بلا خبر دا هم دی چه روسیا، چین، ایران دا هم غالی چه طالبان سره د دوی رابطه ډیر نږدې وي، ځکه چې دا تقریبا دغسې یو په مجموعي توګه د سیمې په سیاستونو کې د دوی نفوذ ډیرولی شي. او همدغسې په امنیت شورا کې کله چې چین او روسیا د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویتو حق لري، دغه په اصطلاح توافق نظر باید دوی په افغانستان کې سره ولري. نو دغه څو عمده مسایل دي چې روسیا دې ته مجبور دی چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري. البته دا اړیکې مخکې ما ویلې دا تکتیکي اړیکې دي نه ستراتیژیک. تر اوسه پورې روسیا دغه تشویش لري چې داسې نشي چې د افغانستان ځینې هغه دل چې دلته دی او دا یو ګواښ دی د سیمې د هیوادونو دپاره، د دوی دغه په اصطلاح د منځنۍ آسیا هیوادونه او یا خپله د روسیې جنوبي سرحد بېثباته نه کړي.
بله، ډېره مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی چې روسیا له طالبانو سره د مجبوریت له مخې اړیکې والي، او که فکر کوي چې په افغانستان کې اوس امریکا او لویدیز نشته او دوی له امریکا سره د دښمنۍ له مخې هم غواړي چې له طالبانو سره نږدې واوسي؟
سلام هو تاسو ته سلام هو سلام
سلام تاسو
مرسته په خپل ځان ته ټول او دې سلامونه وړاندې سال ګوري زړه څه فکر کوم چې د روسیې روابط افغانستان سره په پاو په اوسو د مختلفو پړاوونو او چې څه دي زه د فکر کوم په هغه سره چې اوس اني په ټول ځان هیڅ څه نه غواړم چې مستاته مرسته زه به کوم چې دا نو اوس تاکتیکي اړیکې نه دي دې کې تاکتیکي نشته دې له شکل دې اړیکې کې تاکتیکي نشته چې هغه ته هغه یې مستاته اشاره وکړه اما روسیا دې یې ستراتیژي ده لمسه اوس اړیکې پالي اوسنی حاکمیت سره د طالبان امارات بنلی علی کو کے جس یہ اس سے اصول دی مگر سوال کے آغا ولا او تو دی فاکتو و یو ولا او تو وای سی دی پر سنیاک نی دی جن دی لیڈر تو تو کول تو نہ ورت وی اما علی کے تو چھونی ز تو جانی و سر پان کی یعنی او سس فکر تو میں علی دی دی شے مسکارے قابل یا کندهار سره هم یو څه لري کومي چې څه په اړه څه لري یعنی حتی د طالبانو نظامی آتشه یې په مسکو کې دی یو پخوا منل نظامی آتشه یې په پخوانی ډیپلومات په حیث د ژوند شو یعنی چې نظامی آتشه یې وو منی تقدیم هغه څه په اړه نظامی استخباراتي اړیکې امنیتي اړیکې شتون لري دا یو یعنی دا یو لوبه ده اوس چې روسیا نه غواړي په یوازیتوب یوازې ځان دغه اعلان کړي چې ما دا حاکمیت په رسمیت پیژنم ګرچې بیا هم د بینالي حقوقو د ساګټ په حیث تاسو ته غواړم ووایم چې په بینالي کنوانسیونی لیکو په میثاق د ملل متحد کې داسې کوم نورم نشته چې هغه د نورم اوسي صحیح ده عرفو نشته دي چې دغه د رسمیت پیژندل کوم انسټیټیوشن اوسي داسې کوم شی نشته ته اړیکې لري تا په رسمیت پیژني ته اړیکې پالي ته دا اړیکې نورم پاخه وي یو بل تاسې زه فکر کوم چې د تاکتیکي مرحلې نه دا اړیکې طالبانو سره اوس اوښت مخصوصا په تاسو پرونی پرونی اظهارات ښاغلي زمیر کابل او اوري او ولولې یې واوري هغې په روښانه ډول وویل چې زموږ هغه کوم نظامي امنیتي سکتورونه چې کوم اظهارات کوي اعلان کوي هغه اشاره هغه ډلو ته ده چې پخوا د جمهوریت او دلته زه نقل کوم په افغانستان کې شتون درلوده اوس دا ډلې د اوسنۍ حاکمیت تر کنټرول لاندې دي او موږ لیواله سو او حتی د دې تمجید تحسین کوو چې موږ په دغه مبارزه کې د روسي ډلو د ځپلو
لیکن دفاع وزیر بیا بل څه وویل تر دې مخکې دفاع وزیر وویل چې اندېښنه لري دا ډلې هلته شته او دوی ته تهدید پېښوي
بالکل ما تاسو خبر نه ده او اشاره مې وکړه چې د نظامی امنیتي سکتور وخت وګوري اوس زمیر کابولوف اوس دوه وظیفې لري د ولسمشر سلاکار دی یعنی مستقیما هغه د رسمي لري ولسمشر ته پوښتنه کوي او د بهرنیو چارو وزارت د وزیر سلاکار دا رسمی دریز دے چھے حقہ دے دفاع وزیر خبر پر ترکیب دے ورکا یا گلبانہ ورکا بھی یا خسکے کئی خبار حال اگر دے کلچے و دے خنجر ساسات کو ادامہ لے خوزد زدامہ نم حالی سالوان چھے پتھولی زد ہو گئے دے مسکاو لیت افغانستان تر اقتصاد محورا تجارت محورا لیدلوری کې نه ده
بله
متاسف
بله
یو اړیکې هغه وخت موږ کولای شو ورته ووایو چې دا هغه فزیکی د جانبه منافع او تضمن دي کله چې اقتصادي اړیکې ډېرې لوی او پراخې کله چې دواړه هیوادونه د خپل اقتصادي توانمندۍ په کچه وي په بل هیواد کې پانګونه خپلې پیسې بند او په لویو پروژو کې کیل شي هغه وخت موږ کولی شو چې دغه اړیکه اړیکیا سره د سید په ټول معنا با محتوا دی د لوې استراتیژي د مخدي او یو آئین دی د تیلن دا اړیکه اوم دتن البته دا اړیکه استراتیژي دی ځکه چې روسیا افغانستان ته اوس اوس په یو استراتیژیک نظر یو د دوری ګوري او اوس اړیکه اوسنی هفته نه سره لا نور هم پخې دی او پراخې دی
ډیر مننه سلامت اوسې استاد پېژان که داسې ووایو چې روسیا د دې لپاره چې للویدي سره اختلاف شته دښمني شته نو لځکه له طالبانو سره غواړي چې اړیکې ولري او په عین حال کې نه غواړي چې ډېر مخکې هم لاړ شي او غواړي چې د منځنۍ آسیا هېوادونه په طالبانو او په افغانستان کې د نورو ډلو په موجودیت وبیروي دا نظر سره تاسو څومره موافق یاست پیژان سیب مایک مو روشانه کوي چې ژغ مو ناراضي
زما ژغ اوري
بس یاور مهرباني
سلامونه ټولو ته فکر کوم د روسیا او د افغانستان اوسنی اړیکه موږ نه تاکتیکی بالکل او نه ستراتیژیکی بالکل تعریفه ولای سو زما د مطالعه د مخې د اړیکه تاکتیکی ستراتیژیکی یعنی یو څه تاکتیکی اول او په اني وخت ستراتیژیکی موږ کولای شو چې تعریف کو په اوسنۍ شرایط کې په دغه زمانی مخته کې هغه په دې معنا چې کله چې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د حاکمې ډلې سره اړیکې وساتي دا اړیکې بالکل اقتصادي محور او د اقتصادي موخو د پاره نه دي بلکې روسیا په یوه چې په افغانستان کې اوس داسې څوک حاکم دي چې هغه په نړیواله سطح باندې هغه رسمیت نه لري او دوی د قرباني تیار نه دي چې دلته د دوی سره هغه رسمي پروتوکول باندې مخته ولاړ شي او رسمي نظامی او دغه اړیکې ورسره ولري لکه د نورمال حکومتونو سره لکه پاکستان کې چې لري یا مثلا په ایران کې چې لري نو دی غواړي چې دا اړیکی تر هغه پوري وساتي او طالبان مصروف وساتي او غوي خوشاله وساتي چې ترڅو پوري دی په قدرت کې وي او ترڅو پوري چې د طالبانو د خوا څخه یا د افغانستان د جغرافیې د خوا څخه د طالبانو په شتون کې دوی امنیت غواښ پیش نه سي دا په دې معنا چې په بل تعریف سره موږ د اړیکته پرګماتیک اړیکو موایو یعنی واښ بینانه حالات ته پکتو سره د یو خوا څخه د طالبانو سره اړیکی ساتل او غوي خوشاله ساتل او غوي مصروف ساتل او غوي ته یو ډول پروتوکول ورکول او په د بل خوا څخه نړۍ ته د نړۍ نیت او د نړۍ خبرګون ته پام کول مخکې یادونه وسو چې دی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دی د ویټو حق لري او البته لومړی خبره کولای شي نو دی غواړي چې هغه حیثیت هم راچچ نکي د داسې یو ډلې سره چې اړیکې چې هغه نور نړۍ په رسمیت نه پیژني دا اړخ چې دی دا موږ ویل چې دا پرګماتیک تاکتیکي اړیکې دي د بل خوا څخه روسیا په افغانستان کې ستراتیژیک اړیکې هم غواړي چې وساتي یا وپالي اگر په دې معنا چې روسیا په یوه چې طالبان تر اباده په افغانستان کې نه پاتې کیږي طالبان بځي او طالبان د طالبان وروسته به یو داسې حکومت راځي چې هغه مشروع نظامي او د نړیوالو نورمونو پر اساس باندې یو نظامي او هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري نو دی غواړي چې دا خلا تر هغه پورې چې دا ډاله په واکې د دې څخه استفاده سره خپل ستراتیژیک اهداف هم د پامه ونه غورځي هغه چې په دې معنا چې دی اقتصادی ستر اقتصادی پلانونه او مخه لري یو چاپیو او هغه نورو ملګرو دغه د پروګرام بیرمنو یادونه وکړه. خو زه غواړم د دې تر څنګ یو بل شي ته اشاره وکړم چې هغه د بریکس پروګرام دی چې هغه ستر اقتصادي پروګرام دی او دا او روسیا په هغه کې ډېر ستر رول لري او روسیا غواړي چې هیوادونه خصوصا د سیمې هیوادونه په دغه چوکاټ کې په آینده کې د یو ستراتیژیک هدف پر بنسټ باندې را داخله کړي. کله چې په افغانستان کې حالات ښه کیږي او یو مشروع نظام راځي د به تیار کار کړي او دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. ولې غواړي چې دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي او ولې غواړي چې اوس پر دا باندې فکر وکړي؟ ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا دا پلیټ فارم یا دا جوړښت یا دا چوکاټ چې دی دا د غرب د پاره خصوصا د امریکا د پاره په اقتصادي لحاظ ډیر ستر ضربه ده او خصوصا کله چې خبره د دې کې چې دی غواړي چې عدالت چوکاټ کې یو نوې نړیواله کرنسی یا سکه چاپ کې او وګو چې دا ټول دا سکه پر نړیوال سټیج باندې شهرت ولري او په دوه هوادو کې د چلشت وړي نو دا خو مستقیما د ډالر د منځو کې دوه د یورو د منځو کې دوه دغه ده. نو په دې خطر باندې موږ ویاړو سوچ دا اوسنی اړیکې چې طالبان سره دا ټول واخیتو تر پکاتو سره دا تاکتیکی او ستراتیژیک اړیکې دي. ستراتیژیک په نظامی اهدافو لپاره او ستراتیژیک د اقتصادي اهدافو لپاره.
بله ډیر مننه. سلامت اوسې اتمر صاحب. ځینې وایي چې روسان په طالبانو ډیر باور نه لري او فکر کوي چې کله ویدیس یو شنه اشاره وربشي د روسي ګټو ته بشا وړوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا همدغه خبره ده چې زما مخکې هر ځل همده و چې د روسیې نظر او د دوی رابطه افغانستان سره تکتیکی دی. ګورئ طالبان د امریکې سره ډېر نږدې دي. تر اوسه پورې روسیه په دې باور نه دی چې ګویا امریکا به طالبانو سره نږدې اړیکې ونه لري. د قطر دفتر تر اوسه پورې د طالبانو دپاره یو سیاسي دفتر دی او قطر خپله هغسې یو هیواد دی چې د امریکا د ګټو یو هیواد دی چې هغه په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي ساتي. د خپله د طالبانو د مشرانو تګ ګوري که روسیې ته یو یا دوه کس تللی هغه هم په بینالمللي یا سیمه ایز فورمونو کې هغه بېله مسله ده. لیکن د طالبانو مشران په منظمه توګه مخصوصا د استخباراتو مشران، د دفاع وزیر، د داخلي وزیر، هغه امنیتي سکتوري وزیران دوی قطر ته تګ راتګ لري. او که تاسو داسې ووینئ په دې درې کلونو کې درې نیم کلونو کې د امریکا بې درېغه پیسې په هفته کې 540 میلیونه ډالر او د هغه نه هم پورته طالبان ته ورکول کېدل. کله چې ترامپ راغی دا خبره یې وکړه چې ما دغه پیسې ودرولی دي، لیکن دغه پیسې اوس هم راځي طالبانو ته. څو ورځې مخکې خپله ترامپ ویلي چې موږ دا پیسې ورکوو ځکه چې موږ دوی سره همکاري لرو، استخباراتي همکاري لرو. امریکایان د دې په خاطر چې البته القاعده او داعش و نور ډلې چې د هغوی منافعو ته ضرر پېښنه کي، دوی هم مجبور دي چې طالبانو سره خپل روابط نږدې وساتي. سره د دې چې ځینې مشکلات رامنځته کېږي، لکه اوس همدا د حبیبي مسله ده، کله محمود شاه حبیبي چې امریکا غواړي دی او طالبان وایي چې دا موږ سره نشته. دغسې مسایل کیدای شي د دوی په منځ کې یو سلسله مشکلات پیدا کړي. د بلې خوا نه خپله روسیه تر اوسه پورې کوم ستراتیژیک تړون د طالبانو سره نه دی امضا کړی. سفارت ورکول خو دا معنی لري په ایران کې سفارت ورکول شوی، په پاکستان کې شوی، حتی په هند کې په دغه درشل کې دی چې دوی ته سفارت ورکي، په ډن په ناروې کې ورکول شوی. همدغسې دا دومره مهمه خبره نه ده او رسمي نه دی دا چې مونږ ډېر په هغه باندې افشاري وکړو چې دا دغسې یو ستراتیژیک اړیکه دی روسیه او د طالبانو ترمنځ موجودی. زه خو پر صورت د هر چا خپل نظر دی، خو بیا هم زما نظر دا دی چې روسیه تر اوسه پورې طالبانو سره کوم ستراتیژیک تړون نه دی لاسلیک کړی او نشي کولی. حتی دغه هیوادونه لکه چین، روسیه چې دوی ډېر غښتلي هیوادونه دي، مخکې ما ویل چې دوی په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، دوی تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دی پېژندلی او نشي پېژندلی، ځکه چې دا بیا بنګلدي نورمونه دي. روسیه او چین نشي کولی چې دغه نورمونه دوی ووځي. په هر صورت خبره دا ده چې طالبان هم تر اوسه پورې دغسې لکه هغه افپوسته توپ غوندې د دوی اصلي ماهیت تر اوسه پورې معلوم نه دی. امریکایانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، روسانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، چین سره. خو د هر یو هیواد دید د دوی په برخه کې مختلف، د هغوی د ګټو پر بنسټ دی. روسان د خپل د ګټو پر بنسټ دوی سره اړیکې لري، د منځنی آسیا هیوادونه ازبکستان دوی سره په پوله کې شریک دی او تجارت ډېر نږدې دی. ایران په همدغه ترتیب سره، پاکستان په همدغه ترتیب سره، هند په همدغه ترتیب سره. هند او پاکستان د دوی رقابت وګوري په افغانستان کې همدغسې روان دی، لیکن نه هند او نه پاکستان تر اوسه پورې دې ته چمتو دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. هر یو د خپل د ګټو په محدوده کې دوی سره تعامل لري. هیله هم همدغسې ده. چین مثلا ډېر خوشحاله په دې دی چې یو خو افغانستان د دوی د یو لارې او کمربند پروژې غړی وي چې د دوی تجارت دې خواته وغوړېږي. بل دا چې د افغانستان زیرمې معدن د چینایانو سره قرارداد شي او چین دې ته لیواله دی، دې پسې نه ګرځي چې افغانستان کې مشروع حکومت دی که نه دی، هغوی خو خپل ګټې پسې ګرځي. روسان هم اوس دغه کار کوي. روس هم څو موده مخکې د دوی متخصصین په بدخشان کې، په تخار کې، په کندوز کې، دې ځایونو کې سرویګانې ترسره کړي دي او روسان دې ته چمتو دي چې د افغانستان په معدنه کې، په مخصوصا په نفت ګاز کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. دغه ټول هغه ګټې دي چې روسیه یې د افغانستان ځینې لري، چین یې لري، د منځنۍ آسیا هیوادونه لري، ایران یې لري، پاکستان لري، هند یې لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې جانبا صاحب. علاوه په دې موضوع چې د طالبانو په اړه ممکن روسان شک ولري، چې لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه چې نه پوهېږي نور هیوادونه هم چې دوی اصلا څه د چا لخوا دي، څوک یې ملاتړ کوي، څوک یې ملګري دي، علاوه په دې شک فکر نه کوي چې روسیا غواړي چې په راتلونکي افغانستان کې د پښې یو ځای ولري، یا یو داسې یو هر حکومت چې وي په هغې کې یو نقش ولري، او په عین حال کې غواړي چې سره له دې چې له چین سره روسیا ډېره نږدې ده، خو په دغسې مواردو کې، په دغسې ځایونو کې سیالي هم ورسره لري. پوښتنه مې دا ده چې له د روسیې دا دلچسپي چې په افغانستان کې ده، دا له دې سره هم اړه لري چې روسیه نه غواړي چې افغانستان یوازې چین ته وسپاري یا بل هیواد ته وسپاري، هغوی ته دربست په لاس ور نه شي.
دنیا کے وادن روسیه سیاست لکه مکه چه ما اساس خدمت عرض کرد دیگه دی استراتیجی ده مهم کلی چی زما اشاره دی ته او د دې څخه چې لمه روسیا مختلف اکسیټونه مغه د کلشي او د فنجر سیاستونه افغانستان په اراضي کې د افغانستان په اوسني شرایطو کې کلی کوي. اوس دا چې ولو چې سبا یو هیواد اعلان وکړي چې دا اوسنی حاکمیت نه ده او دا اوس چې مثلا اړیکې لري دا اوسنی حاکمیت سره او سبا همدغه هیوادونه یو اعلان وکړي چې زه افغانستان په رسمیت پېژنم تاسو ماته ووایي څه شی به کوي دې اړیکې کې به کوم ستراتیژي رامنځته شي کوم ستراتیژي تړون به رامنځته شي نه هماغه شی جواب ده چې هرې اړیکې هماغه هیواد د ملي منافعو د ستراتیژیکو منافعو پر بنسټ ټینګېږي. نو سبا به موږ دا کار کېږي نه نمبر نن په یو نوم کېږي سبا په بل نوم. بله دا چې اوس
دا سوای چې د پرسمیت پیژندل شاید داسې هم نه وي چې نقش نه لري. مثلا دا اوس تاسو ټوله وایئ چې چین ورسره نږدې اړیکې لري، کومه داسې لویه پانګونه وکړه؟ کوم بل هیواد روسیه یا بل هیواد په افغانستان کې پانګونه وکړه؟ خو شاید هم یو دلیل همدا وي چې وایي دا حکومت په رسمیت چا نه دی پیژندلی. که سبا بل حکومت راځي هغه موافقه یا هغه قرارداد لغوه کولی شي، ځکه چې وایي تېر حکومت مشروعیت نه درلود.
یعنی څه ګرانسی مونږ لرو ښاغلی څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړي چې مونږ به رسمیت پېژنو چې هغوی به د افغانستان سره اړیکې وپالي قراردادونه به امضا کړي؟
تضمین خو خیر نشته، اما د دې لپاره دلیل کېدای شي. یعنی یو څوک له یو بل هیواد سره موافقه کوي، مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا اخیستی ول، لیکن د حامد کرزي په حکومت په وخت کې بیرته هغه قرضونه ورکړل. یعنی هغه دولت مکلف و چې پیسې ورکړي، لیکن که د طالبانو په وخت کې که له چا نه څوک قرض واخلي د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلي او بل حکومت راشي، شاید وری نه کې وای هغه حکومت چا په رسمیت نه و پیژندلی.
د فکتو روابط دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کوي، دا ریسک هغوی منی ځان یې قبول کړی دی چې زه اوسنی حاکمیت سره ریسک کې رسمیت پېژنم، قبولوم او ورسره اړیکې لرم. دوی دا هر هیواد پورې اړه لري چې څه رقم تعاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغې حاکمیت سره رسمیت پېژندلې وړاندي یا نه کوي، د فکتو اړیکې ورسره ساتي. یعنی زه دې کې کوم هغه نه ګورم، دا منم چې هیوادونه حکومتونه دولتونه باید استمرار ولري، دې شک نشته. موږ یو غیر عادي حالت سره مخکې کېدای شي مخکینه ونه لري، ګر چې یعنی داسې پرېسیدنټونه شته دي، داسې فابریکې شته دي. حتی دغه د شوروي اتحاد چې ایجاد شو ښاغلی څاروان، ځینو هیوادونه تر 1980 کال پورې دا اداره په رسمیت نه پېژني. همدا شوروي اتحاد یا د شوروي روسیا چې ورته ویلې موږ اولین هیوادو چې پرزنت نه پېژندو، بیا ترکیې، بیا فنلنډ، بیا داسې نور، او دا غربي هیوادونو په کلونو کلونو دوی په رسمیت نه پېژني. اما اوس سره یو ترکیب اړیکې ساتل په فرض چې زه غواړم دغه دغه تیوري وغږېږم، زه مثلا ډېر شدید من تحقیق د اوسني حاکمیت، اما هغه شی وایم چې روان دي، هغې نه موږ سترګې نه شو پټولی چې دا هیوادونه په تمامه معنا دوی سره اړیکې ساتو. موږ اوس په کلماتو باندې غږېږو یا په اصطلاحاتو غږېږو، هغه بله خبره. دا هیوادونه هغسې اړیکې پالي چې پرون یې پاللی. مثلا تاسو وګورئ ښاغلی څارو، زه په جمهوریت یو ډیپلوماټ، ما ته د روسیې سفارت داسې معلومیږي، داسې معلوم دی تاریخ کې تاریخچه یې او پرونی حالت اوسنی او یو څه مثلا راتلونکي ته هم کتی شم، تجزیه او تحلیل کولی شم. ایجي کې څه تغییر راغلی؟ څه تغییر؟ عینی حالت، عینی حالت. او دته چې روابط مثلا د دیموکراتیک ګوند چې بابا هلته بل رقم کې مخکې به داوود خان په وخت کې بل رقم کې، اما اوسني شرایط کې دې اړیکو محتوایي بدلون نه دی پیدا. بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوس چې د ټاپي یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنۍ آسیا هیوادونه کېږي، نه روسیه. روسیا یوازې داسې ډیکلریشن په سطحه د دې چمتووالی ښودلی چې غواړي
پټاپو کې برخه اخیستو بل د ټیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیا هغه لیدل چې سپیری د روسیې سل
د چسپیلری امترننه پورې کوم شی د سی نه ملمون څه کار کوم قرارداد حتی ابتدایی قرارداد یا یو میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري په اړه خبرې ډېرې دي اقتصادي چلند د روسیې افغانستان سره ډېر ټیټه کچه دی ډېر زیات یعنې تقریبا صفر سره هغه سر کې چې روسیه لري یتي د صفر سره صفر دی اوس وګورئ اوس ازبکستان د میلیارډ زیاتې دی د ترکمنستان هم داسې د قزاقستان هم داسې د ایران بکې د دې بحران نه 15 میلیارډ تر زیاتې دی د چین مثلا هم فن نه دی په پانسې دی بله خبره اوس د بریکس بریکس یو سازمان دی چې سبا که د امریکا روابط روسیې سره ښه شي زه نه پوهېږم چې د دې او د ترامپ په شتون کې دا روابط کېدای شي چې ډېر لوی بدلون پیدا او بریکس هماغه لحظه ماتېږي کله چې د روسیې روابط لار سره بل
اوس هم شاید چین اول ډېر لیواله نه وي ځکه چې تر ټولو ډېر ډالر لري او شاید هند هم نه لیوال خیر له بریکس
څخه
تیر شو ډېره زیاته مننه کور ودان پیژان صاحب له اقتصادي نظره ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري ښاغلی جان باز وایي چې دومره علایق نه لري روسیا اقتصادي روابط له طالبانو سره نه لري لیکن دې ته په کتو چې په روسیې بندیزونه لګېدلي دي روسیا هر خواته لاس اچوي چې چیرته تیل خرڅ شي یا تجارت وکړي او ځای سره فکر کوي چې افغانستان څنګه د روسیې لپاره اهمیت لرلی شي په دې برخه کې
فکر کوم د اقتصادي اړخ باندې ثبات باندې مخکې هم اشاره وکړه د هغوی ته دغه د نظامي اړخ او نظامي نفوذ ډېر مهم دی چې په دغه جغرافیا کې ولري تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه موږ یو درس د کول ځای دا دی چې روسیې هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال د پاره د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په درد او په ګټه تمام شي او د روسیې د تاریخ په وسپړو او په نورو هیوادونو کې هم دی دا پر اقتصادي شیرازي باندې سیمه او په نور هیوادونو کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري او دوی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي هغه دا چې دی وسلې کافی لري او شو وسلې جوړولای شي شو وسلې خرڅولای شي او نظامی یو ځواک دی نسبتا هغه چې دی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نورو وادونو کې رامنځته کی نو دا تاریخ ته په کتو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوس هم هغه زاړه فکر کړي اما دا باید د پام ونه غورځو چې کله په نړیوال له ساته باندې په نړیوال سټیج باندې بدلونونه رامنځته کیږي روسیا هیڅ کله د پام نه غورځوي زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیې لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی وګوره لپاره او دی غواړي چې دا په اصطلاح سره دا نوښت د لاس ورنه کې نو دا ورسته معلومه سي چې دی دغه څخه د وسیلې څخه یا د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې دی غواړي چې وې ساتي او غواړي چې دا په دې باندې متخین یم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دغه چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الته د یو پیسلا سره یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړه که اروپایي اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري او دا د استراتیژیک اهداف او په دې باور هم چې دا د پام نه غورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري د دې ترڅنګ اوس به تاسو راځو د اوسنی حالات ته چې روسیا ولی په افغانستان کې غواړي چې په اسلام سره تنفس ولري او غواړي چې فعال ووسی. ما یې مخکې یادونه وکړه تاریخي دا یو تاریخي پس منظر لري، دا سیمه د دې لپاره ډېر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دوی د حضور دا دی چې دلته په ار څوک چې په را څوک چې په واکې دلته باید دوی ستراتیژیک او نظامی او په ځان سره سیاسي فعالیت ولري تر څو پورې هغه غربي بلاک چې دی هغه د غو د انکشاف او د غو د پراختیا مخ په دغه سیمه کې ونیسي. او تاسو وکتل چې د همدې عمله که دلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ولرو همیشه د دوغو دوو بلاکونو ترمنځ موږ د قربانۍ ډګر کېږو او د رقابت ډګر د پاتې سوي یا اوس زه فکر کوم په راتلونکي کې هم دا خطر موجود دی، دا خطر بالقوا دی او دا خطر کېدای شي بیرته دغه اور چې اوس ایرې تر یو ځای پورې پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل شي. متاسفانه
مننه پېژان صاحب. مخکې دې چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکی لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
نو مې خبره ده لورده غواړم چې مې اړ کې نو د استودیو ته.
ډېر مننه، مهرباني کوئ. څه پوښتنه لري؟
پوښتنه دا ده چې روسیه ول د افغانستان سفیر ومنو تر اوسه باز هیوادونه دایمندلای.
البته څو نور هیوادونو هم منلې دي، خو سي پم دې باندې بحث کو چې ولې د روسي او طالبانو اړیکې سره نشتې شي دي او عوامل څه دي. تر اوسه پدې باندې زموږ ملمنو خبرې کړې دي، خو خیر بیا به هم په نظر واوري. بل اوریدونکو همشته نه ټلیفون قطع شوی دی، وربشو شاغلي اتمر ته. اتمر صاحب، بیا اوریدونکو خبرې هم تاسو واوري دي. روسیه د افغانستان له درکه کده پښتنه هم وکمه زه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونه ډیرې کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري جدي دی او که د منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي، ځکه ګوري روسیه خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیه سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې لپاره ډېر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو، په نړۍ کې د زبر ځواکونه چې دي، دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د په اصطلاح په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعض ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي، ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسو ولیدل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل پنځه کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل؟ د لیبیا نه نیولی تر مصر تر تونس تر سوریا او عراق او لبنان او همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شاید دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه رنګ کړي دي. امریکا او د متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې موږ مقتدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کوو، قذافی له منځه یوړ. صدام حسین دا کار کوو، صدام حسین له منځه یوړ. سوریا دا کار کوو، سوریا له منځه یوړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده. او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډیر زیات دی تشویش نړۍ کې هم دغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړل شي، او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه عارفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیه دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کېږي، بل دا چې دوی خپل اهدافو ته په اسانه رسیږي. اوس که منځنی آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بل خواته په منځنی ختیځ کې بوخت دی، د اوس وخت دپاره د منځنی آسیا هیوادونو د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډیر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډیر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډیر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو که اوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره و، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساتل. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه و، د جمهوریت سره د منځنی آسیا د هیوادونو روابط ښه و، د چین روابط ښه و. یعنی یو هیواد داسې نه و چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت تاری ګوري چې دغه وضعیت کومې خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی، زه نه پوهېږم. زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کومې خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی، هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوع تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی، خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زه موږ تاسو تشویش هیڅ نو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسو سره راټول کړئ دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي دا نو خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لرو چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. ځکه د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستانی، لکه چې منځنی ختیځ کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځنی ختیځ په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست، ډېره مننه. کور ودان، سلامت اوسې. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څه پکار دي؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله؟ یعنی چې هم یې له لویدیځ سره اړیکې وي، هم یې له ختیځ سره اړیکې وي، او که نه دا د دوی پالیسي نه ده، بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره ګزاره وکړي.
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان مې یاد نکړل.
یا سمه ده، زه په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلی، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو مشروع نظام و او هغه یو نړیوال پروتوکول درلودی، خو دلته دا شی موږ نه لرو، او دا خطرناک خبره ده. موږ پر نړیوال سری باندې د یو ملت په حیث باندې د دوو خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا
د افریقا د د د روستاپات او د پامل ویدل هیوادونو و لیست ورچټ شول زموږ نړیوال حیثیت چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دغه ادارات د نړۍ سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس څنګه رامنځته کوي، دا هم زه په دې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایرنه، اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال دپاره پلانونه او نیت درلودی. خو دلته چې کدوی دا کار کوي چې د بهرنۍ پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دوی یوازنی هدف ښکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک دوام دی، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بل لار نه ویني وای له دوی سره گزاره وکړي، روسیه هم ورسره کوس پاس کیشه، چین هم، لویدیز هم تری و هده پوری، ایران وست مثلا وای دی که چرت طالبان نوی زینی دا وای زینی ایرانیان دا خبره که وای که طالبان ضعیف شین و داعش بقوی شی، شاید روسی هم دا غصی تشویش ولری، شاید چین هم دا سی تشویش ولری، نو بنان هر یو غواری چه لدوی سر گزاره و که یو راشه درشه یا تعامل چناسه ولری؟
بالکل دا خبر زه تاییدوم. د دوی د نړۍ او د سیمې هیوادونو تعامل د دوی سره د خپل ځان د خپل ملي امنیت او د خپلو پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه ده چې د یو حکومت او حکومت ترمنځ باندې، ځکه چې دوی د هیوادونو چې تاسو یادونه وکړه دوی په دې باور دي چې طالبان د غرب د خوا څخه په اساس دلته انسټال سوي چې دلته راغلي او دلته واک ته رسیدلي، او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدا خل شل نړیوالې ترهګري ډلې چې مخکې یادونه وسوله او ملګر ملتونه دا تایید کړی ده او دا هیوادونه امني دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندي کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پېښ کړي. نو دوی فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالي پلان دی، خصوصا روسیه دا فکر کوي، او که زه د طالبانو سره په اصلاح سره هغوی خوشحاله نه کوم، زه فکر نه کوم چې زموږ د اړیکو نوم ورکړو، خو د هغوی د خوشحالۍ دو یا د هغوی د مصروف ساتلو لپاره یو څه ونه کړم، نو کېدای شي دوی ناراضه سي او د دوغو فیصله سره د دوغو ساتي بمونو څخه یا د دوغو وسیلو څخه کار واخلي او زما امنیت او زما د پولو
ډېر مننه. سلامت اوسې جانبا صاحب. که تیر څلور کاله په نظر کې ونیسو، په دې تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو او روسیې اړیکې ډېری بدلې شوې دي، یعنی ډېری پراخې شوې دي، او کنه ډېر معمولي تغییر پکې وینئ؟
نو انصافا بدلون په ستاسو سره ښاغلی سلمان، زه غواړم لیکه واخه شوې دي او په مختلفو سکتورو کې، په مختلفو سفانو کې سکتور څه کوي چې طالبان په داخل مدار کې او دا د خاص په لسم نو مدار او وسانسي او کوشش هم دا دی چې مختلفو کارو اقتصادي فورمونه دي، د فرهنګي فورمونه دي، سمې دي، ځینې سیاسي فورمونه دي، او دغه د اکتوبر کې به بیا د مسکو فرمات تیاریږي. او جالب خدا ده چې هلته دین د داخلیت په نوم وضعیت د سمو له شي دي په خوا په شان ده نور هیوادونه به راځي مدل بیا د دوی استازی به د معلومات په توګه یا د یو ناظر په توګه اوس کسی یو پروتوکول ورکول کېږي چې د دغې اوسني طالبانی حاکمیت از تنظیم دیگه سنسی، یعنی دیسی یا چه بدبین تو عددیات کنه اوز اوز چه دوها که یا و غنده که سرشو حال تا هم تصویلی دل چه دقا دل منطقی هیوادونه به طول به مخدشین او دروسی فشارو چه اتکسا ده طالبانو دفرا اگر داسې حال کې چې نه سیاسي ټولنې نه اجتماعي ټولنې نه مدني مخصوصا نه د ښځو استازي هلته ګډون ونه کړي، نو په دې ترتیب دغه نارمالایزیشن شته دی د روسیې لخوا هم دي چې بدین منګورو د سفیر په کچه مثلا زه یعنې تاسو باور کوي ښاغلی څاروان چې زه د یو مسلکي ډیپلومات په حیث زه نشم کولای دې ته تاسو ته داسې تشکیل درکړم چې دغه اړیکې نه دي رسمي، یعنې نور رسمي یعنې څه زه خو نه پوهېږم، زه باید سم کتابن رول ولم چې پوه شم چې اوسنۍ اړیکې د مسکو او د کابل او د کندهار دې ته کوم تعریف سره
درست
تعامل یعنې څه اونه داسې کوم څه کوم اصطلاح په سیاسي ادبیاتو کې نشته، دا منظر اوږدي چې هغه ایرانیان وایي خو نه ده چې اختراع شوی نوی یو اصطلاح ده چې مانتا نه لري، اما اوس یې دی چې خپلو منافعو ته په کتو خپلو حالاتو ته په کتو اوسني حاکمیت سره هغه اړیکې پالي چې اوس ممکن افغانستان مدیریت منطقوي یا سیمه ایز دغه د دغې هیوادو شعار دی چې په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کوي.
درست.
او بل دا ښاغلی سروان چې تاسو هم ورته یو سره د لوګله په پوښتنو کې هغه دا چې اوس که موږ فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسني اداره کې دی افغانستان سره اوسني نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وپالي هغه یې نه غواړي، خپل اکرام پته په هغه مخکني دوره کې هم ویلي چې نور موږ دې ځنه ووځو او د دغه حالاتو مدیریت چین روسیا او تر یو حده حتی د ایران نمونه واخیسته دا هیوادونو ته دا افغانستان ملکیت دی او دوی باید ورسره کار وکړي. په دې ترتیب که موږ په دې فکر کې اوسېږو چې یعنې د عربیان به دلته زړه فکري په افغانستان کې دا په یو ترتیب بیا یو اقتصادي نظامي امنیتي ترتیب کېل شي زه عملي شرایطو ته نه ګورم.
درست.
هغو ته راښکل کېږي بیا به د کم چایي تکي یوازینۍ لاره د پاکستان ده بیا هم همدغه حالت ته دوام کوي.
ډېر سلامت اتمر صاحب که ډېر لنډ را ته وایس. جانباز صاحب وویل چې په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو او روسیې اړیکې نږدې شوي دي، پراخې شوي دي، د راتلونکي په اړه څه فکر کوئ؟ که ډېر لنډ را ته وایس مننه.
زما عرض داسې دی چې نړۍ د هېوادونو په ټولو مسایلو کې بے تفاوت نہ پاتی کی. امریکا والے راغ پہ ایران باندھے بمبار تک سم گٹ منافع دے امریکا و دی ایران ویچ امریکا راغ پاگا سے او حالات کے چٹول نڑے پہ امریکان باندھے انتقال او پزور او نوی جاگڑی توارا رہے نو پتی صورت زمار زیادہ چپ مجموع کے ٹول نڑے ہیت سیما د هیڅ قدرتونو د نظر لري نه پاتې
ډېر سلامت اوسئ. وخت دې پروانه امدومره او اتمر صاحب ډېره زیاته مننه. د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پېژاند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اورېدونکو هم ډېره مننه چې خپرونه مو واورېدله او د ازادي راډیو څلورش ساعته خپرونه اورئ.
Oh, oh, oh.